द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سهار مو نیکمرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې 15 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهم خبرونو سرچکو ته د بریتانیا په لندن کې نړیوال مرستندوی هیوادونو په شام کې له ولسی جګړې څخه اغیزمن خلکو او کډوالو د مرستې لپاره د 10 بلیون ډالرو د کومک ژمنې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متمدن نړۍ ته له شام سره مرستې کول پکار دي
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive on a day-to-day basis that is something that should tear at the conscience of all civilized people
په اسرائیل کې یو عدالت دی و فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه تینکی اسرائیلی ځوانانو ته د اوږده بند سزا اورولې خو د وژل شوي فلسطینی پلار وای قاتلانو ته باید د عمر بند سزا ورکول شوی وای
כמו עושים בערבים אני רוצה להיות כמו רוצים ביהודים אם יש לכם דמוקרט אנחנו חייבים בית המשפט
او د نړیوالې پرمختیا امریکایي ادارې یو اس ای ای ډی د 25 میلیون ډالرو په مرسته د خیبر پښتونخوا له حکومت سره تر څلورو کلونو پورې پرمختیایي پروژې شروع کړي پېښور کې د امریکایي کونسل خانې یو چارواکي ډیو ریډیو ته وایي
زمون حکومت لپاره لوکل ګورنمنت ډېر اهم دی د خیبر پښتونخوا لپاره او زمون د یو اس ای ډی نوې پروګرام شته دا پروګرام د نوم کی پی ګورننس پروګرام دی دغه پروګرام بعد سلور کالونه لپاره وی
او سمړند کې ود د خبرونو تفصیل د بریتانیا په سر شار لندن کې نړیوال مشرانو په شام کې د بشری مرستو کار روزګار موقع پیدا کولو او د کډوالو د تعلیم لپاره د 10 بلیون ډالرو د کومک ژمنه کړې دا غونډه په داسې حال کې سوي چې جنیوا کې د شام د سیاسي آینده په اړه خبرې اترې ځنډول سوي په عین حال کې د ملګري ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي په نړیوال د نړیوالې ورورولۍ لخوا تر دې وړاندې په یوه مسله باندې دومره ډېرې پیسې نه دي راغونډې سوي په اسرائیل کې یو عدالت کال 2014 کې د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي وګړو ته د اوږده بند سزاګانې اورولې دي دغه ځوانانو یو 14 کلن فلسطینی ځوان ژوندی سوځولی و بلې خوا د بشري حقونو لپاره د ملګري ملتونو عالي کمشنرۍ د هغه فلسطینی ژورنالیست په صحي وضع اندېښنې څرګندې کړې چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې یوه اسرائیلي زندان کې د لوږې په هړتال دی اداره وایي د دغه ژورنالیست صحي وضع خرابه ده راپورونه وایي داسې ښکاري چې په شام کې روانه ولسی جګړه د هغه یاغیانو لپاره یوه نوې او خطرناکه پړاو ته داخله سوي چې غواړي صدر بشار الاسد له واکه لرې کړي حکومتي ځواکونو چې د لبنان او ایران د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دي د چهارشنبې پر ورځ له حلب څخه 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې د دوو ښارونو محاصره ماته کړې دغه ښارونه له دریو کلونو راهیسې په محاصره کې وو یو یاغي کمانډان وایس اف امریکا ته ویلي په تیرو 15 کلونو کې د شام په شمال کې تر ټولو سخته جګړه روانه ده حکومتي ځواکونو نه یوازې د شیعه آبادی د دوو ښارونو محاصره ماته کړې بلکې په تیرو 24 ساعتو کې یې نږدې کلی هم نیولې دي د امریکا یو دفاعي چارواکي ویلي چې شام او عراق کې د داعش یا اسلامي ریاست د وسلوالو په شمیر کې کمی راغلی خو په لیبیا کې د کې دغه شمیر زیات شوی دی امریکا اوس اندازه لګوي چې عراق او شام کې د داعش وسلوالو شمیر له 9000 څخه تر 15000 پورې کېدای شي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي چې هوایی بریدونو د ترګری ډلې مضبوطوالي ته زیان رسولی او د دوی حرکت استعدادی رقم کړی دی د دوی په وینا په بمباری کې په زرهاو کسان وژل شوي او په سلهاو نور په مځکني جګړه کې له منځه تللي دي خو چارواکي وایي لیبیا کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیدلی دی په افغانستان کې د امریکایي پوځي والا کمانډان د پنځشنبې پر ورځ کانګرس ته ویلي که چیرې د صدر براک اوباما د وړاندیزونو سره سم هلته د امریکایي پوځونو شمیر تر 15000 پورې راکم کړل سي نو افغان ځواکونو په تربیه کې به سخت کمی راسي صدر براک اوباما پلان لري چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو شمیر له اوسني 9800 څخه د روان کال تر پایه پورې تر 15500 پورې راکم کړي خو د پوځ جنرال جان کیمبل د سینټ دفاعي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د دې معنی به دا وي چې د افغان عسکرو لږ تربیه به امکان ولري. خو هغه دا هم ویلي که چیرې امر ورته وسي نو هغه د پوجونو تعداد کمولو ته تیار دی. او سم د پاکستان په باب ځینې خبرونه. د نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یا یو اس ای آی ډی ویلي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 25 میلیون ډالرو په مرسته پرمختیایي کارونه شروع کړي او دغه مرستې به د ځایي حکومتونو له لارې په کار راوستل سي. د پنځشنبه په ماښام د ځایي حکومتونو وغړو ته یو میلمستیا کې پېښور کې د امریکا سفارت ویلي دغه پروژې به د څلورو کلونو تر مودې پورې وي. او په پاکستان کې د یوې تندرو مذهبي ډلې لشکرې طیبه مشر هندوستان ته ګواښنه کړې که چیرې په کشمیر کې د پوځ له لارې د خلکو د ځورونې څخه خلاص وانخلي نو د تشدد له پیښو سره به مخ سي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی استل که څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل. د برتانیا په سر شار لندن کې نړیوال مشرانو په شام کې د بشری مرستو کار روزګار موخه پیدا کولو او د کډوال ماشومانو د تعلیم لپاره د لس بلیون ډالر د کومک ژمنه کړې. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې جنوا کې د شام د سیاسي آینده په اړه خبرې اترې ځنډول سوي دي. نور حال د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
د زیارت پروس بلندن کې د مرستې کوونکو هوادونو لخوا غونډې په موقع د امریکای سټیټ سیکرټر جان کیری نړۍ ته فوري ګامونه اخستل خواست وکړو. هغه ویل
If people are reduced to eating grass and leaves and killing
که خلک د خپل ځان ژوندۍ ساتلو لپاره واخه او پانی خوري او د لارو کوسو ځناور حلالوي نو دا داسې خبره ده چې د ټول مهذب انسانانو ضمیرونه رابیدار کړي او دې ته ځواب ورکول زموږ د ټولو ذمهواري ده. صرف په یو ورځ کې د نړۍ لخوا لس بلیونه ډالره جمع کېدل یو غټ کار و. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د نړۍ شپېته ملکونو لخوا په دې غونډه کې ګډون یو غټه کامیابي وبلله او وی ویل
Never has the international community raised so much money.
د دې وړاندې چې هم د یو مسلې لپاره هم د نړۍ لخوا په یو ورځ کې دومره په غټه پیمانه مرسته نوه شوې. د مرستندوی ملکونو لخوا لس بلیونه ډالره راجمع کولو مقصد شامی جنگ ځپلو ته د تعلیم، صحت او د ژوند نور سهولتونه ورکول وو. ایما نیکلسن چې د غونډې مشري یې کوله په دې موقع وویل چې باید وس دغه هیوادونه خپل لوزونه پوره کړي او زیات کړه.
لاست ایئر 35%
تیر کال صرف 15% لوزونه پوره کېدو کې وو. یقینا چې یو هغه حساب وي چې پوره کېدو کې وي او بل هغه چې لاس په لاس ورکړي شي او دریم هغه چې په حقیقي توګه خرج کیږي. لنډه دا چې د شام ماشومان نو د تعلیم په لړ کې د مدد په انتظار وو او دی د مرستندوی هوادونو لخوا په لندن کې دا غونډه په داسې وخت کول شي چې بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د کړکېچ حل لپاره مذاکرات ځنډول شي وي. بلخوا شامی ځواکونو د روس په مدد په شام کې ترکی اقلیت په ضد آپریشن شروع کړی دی، کومې په نتیجه کې چې د ترکی کام پرستو او شامی ترکمنو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. تیره هفته په زرګاو ترکی کام پرستان د ترکی نېشنل اکشن پارټۍ یو مشر غړي جنازې کې غونډې لپاره راوتي وو. دا کس شامی ترکمنو سره په جګړه کې وجل شوی. سیاسي صلاحکار اټیلا یاسلاډا وای کام پرستا ترکیان شخړې ته راخکلی کیږي. د کل راسي چې شامی ترکمن ځواکونو د روسی جهاز پایلټ ویشتلې دي، د هغه وخت راسي د روس په مرسته د شامی ځواکونو لخوا عسکري اپریشنونو کې زیاتواله راغله دي. خو سیاسي کالم نگار قادری کرسل وای چې ترکمن د انکارا د هغه کوششونو یو اهم برخه دي، د کومې په نتیجه کې چې د صدر اسد حکومت ترنګې دي شي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ده. په اسرائیل کې یواله عدالت کال 2014 کې د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي وګړو ته د اوږده بند سزاګانې اورولې دي. دغه ځوانانو یو 14 کلن فلسطینی ځوان ژوندی سوځولی و. بلې خوا د بشري حقونو لپاره د ملګري ملتونو عالي کمشنرۍ د هغه فلسطینی ژورنالیست په صحي وضع اندېښنې څرګنده کړي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې یوه اسرائیلي زندان کې د لوږې په هړتال دی. نور حال د رپورټ کې. په یروشلم کې یو عدالت د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي کم عمر ځوانانو ته د اوږده وخت لپاره د بند سزا اورولې ده. دا پیښه اسرائیلي چارواکو د یهودي ترګرۍ پیښه بللې. یو اسرائیلي ته د ټول عمر بند سزا ورکول سوی او بل ته د 20 کلونو بند اورول سوی او دریم مشکوک کس ته د سزا اورونه تر نفسیاتي معایناتو پورې پاته ده. دغه کسانو کال 2014 کې یروشلم کې 14 کلن محمد ابو خدیر ژوندی سوځولی و. دا د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د توپکیانو لخوا د دریو اسرائیلي تنکی ځوانانو د تښتونې او وژنې انتقام و. د پیښې شپږ ورځې وروسته د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شروع شوه چې تر 50 ورځې پورې جاری وه. د وژل شوي فلسطیني ځوان پلار حسین ابو خدیر ویلي د 21 کاله بند سزا ډیره نرمه ده او دواړه مشکو کسان باید خپل پاتې عمر په زندان کې تیر کړي. هغه دوه مخیزه تګلارې ته اشاره وکړه.
כמו עושים בערבים, אני רוצה להיות כמו רוצים ביהודים. אם יש לכם דמוקרט, אנחנו חייבים, בית המשפט יהרוס להם הבית.
הרי חבר ילנו תאוויל דה ערבנו או יהודנו לפער יאו דאול קאנון גוואלי. ابو خدیر ویلی یو فلسطینی چې یو اسرائیلی ووجنی هغه ته د عمر بند سزا ورکول سي او د فاميلي کوري وروران کړل سي. خو د پوینه اسرائیل د حمله کوونکو يهوديانو کورونه نه ورانوي. یو اسرائیلی سرکاري وکیل اوریکور بیا شایانو ته په بل نظر ګوري.
هونس شوتال ان نشامیم مشکف ات المعسه البربري والمزويا של רציחת ילד اخ ورק بشل یوتو شيخ لئون مسويام.
هغه په ایبرانی ژبه کې وایي سزا د بربریت ته عمل لپاره درستوي او زیاتوي د دې پیغام دا دی چې د اسرائیل پر ریاست کې دا ډول حیرانوونکي جنایتونه نسی زغمل کېدای. بلې خوا د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو عالی کمشنرۍ د هغه فلسطینی ژورنالیست په اړه اندېښنې څرګنده کړې چې په یو اسرائیلي زندان کې له دوو میاشتو څخه زیات د لوږې په هړتال دی. محمد الکیک وایي چې لشکاره تورونو بغیر په بندیخانه کې دی او د دې په ضد احتجاج کوي. د الکیک روغتیایي وضعیت ډیره خراب ده او اسرائیلي چارواکي په زور هغه ته د خوراک ورکولو هڅه کوي. په اسرائیل کې 600 فلسطینیان تر انتظامی بند لاندې دي. دغه قانون په هغه مشکوکو خلکو عمل کیږي چې تشدد ته لمن وهي یا د ترګر بریدونو پلان جوړوي.
دا د وایس اف امریکا جوړی چودا. د امریکا صدر براک اوباما د چرشنبې پر ورځ د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې د مسلمانانو یو جماعت یا مسجد ته ورغلی او هلته یې خپله وینا کې دا هم ویلو چې څه ډول مذهبي عقیده د خلکو په ویره کې د کمی لپاره مرسته کولی سي او څنګه د صدر په توګه له ده سره مرسته کړې ده. د جیف کستر یو رپورټ د نوشروان کلندر په شاخ.
داعش ته په دې خبره خبر وی چې مسلمانان په دې اوس خه خبر دي چې دوی قربانی لپاره استعماليږي. دولت اسلامیه عراق او شام یا داعش وای مسلمانان دي د دوی د خپل سره جوړ کړی شوی اسلامي خلافت لپاره وسلوال جوړ شي. خود امریکا صدر بارک اوباما د شورو پورز امریکا کې د مسلمانانو ټولنې ته د وینا په وخت په خاصه توګه د مسلمانانو په ځوان کل د خبرداري غک کړي چې ځانونه دي د داعش ډلې نه لری وساتي. اوباما وای
گروپس لایک ایسل ار ڈیسپریٹ فار لیجیتیمیسی دی ٹرائی ٹو پورٹری دیمسیلوز
ای ایس یا اسلامی دولت یا پبلنم داعش ڈلا زان لا د مسلمانانو قانونی حیثیت ور کول لپاره حاصل کوي. د خپل ډلې داسې انزور مسلمانانو ته ورخای چې ګنی دوی د مسلمانانو مذهبي مشران یا بیا اسلامی جهادیان دي. خو ز دوی ته هیڅ حیثیت هم نه ورکوم او مونګلا چر هم دوی لا حیثیت ور کول نه دی پکار. صدر اوباما مسلمانانو ته د وینا په وخت د خبره هم په ګوته کړه چې داعش زیاتره مسلمانان د هغوی زنانه او ماشومان وجلی دي. د امریکا د خارجه وزارت د ترهګرۍ په ضد د مواصلاتو پخوانی ډایرکټر او سفیر البرتو فرناندز وای مسلمانانو لبا د داعش ډلې د پیغامونو په ضد یو ځای کېدل وی په انفرادي توګه او که په اجتماعي توګه وي. د وړاندیز وکړه چې د دې مقصد لپاره سوشل میډیا تر ټولو مؤثره ذریعه ده. دینور صدا سوای
یو نیډ مسلمز هو ار پیپل اف کنوکشن هو ار الیکوئنت پیپل ان دی سوشل.
هغه مسلمانان کې دا کې دي په اعتبار نسبتا ډیر خدي او واضح خبرې کولې شي او د دې ترڅنګ د تندروي فکر په خشان چیلنج کولې شي. هغه ویل به وړاندې دراتلو ضرورت وي. باید دغه تنان په خپل کار داسې پوه وي چې دوی یعنی د داعش ډلې پلویان د غلط لارې نه واړوي. فرناندز زیاتوي د پوځي عملیاتو د لارې د عراق د 70% قبضه شو سیمو څخه د داعش وسلوال په شا تمبول شوې دي چې ورسره د دوی د پیغامونو اثر مات کړي او ورسره دغه کامیابو دا نظریه هم ډډه کړي چې اسلامي ریاست به همیشه خوريږي.
د وایس اف امریکا ډیوري جوړه.
په فرانس کې یوې ښځې مطبوعاتو ته ویلي د پیرس د حملو مرکزي کردار عبدالحمید اباعود په اړه معلومات هغې مامورینو ته ورکړي وو. هغې د اباعود د آینده د منصوبو په اړه هم تفصیلات شریک کړي دي. دغه ښځه ګیله کوي چې د هغې د تحفظ لپاره د پولیسو لخوا کافي انتظامات نه دي سوي. نور تفصیل د وایس آف امریکا خبریالي لیزا براینټ په رپورټ کې زموږ خبریال صداقت جان وړاندې کوي.
د فرانس آر ایم سی ریډیو او بی ایف ایم ٹی وی خپل مرکو کې د دغه میرمن پیژندګلو د سونیا په نوم کړی ده.
سټ فام ک نو زاپلرون سونیا اټیټ یون امی د اسنایت بولاسن.
سونیا وای هغه د عبدالحمید اباود د ترلی حسن ایت ابوالحسن ملګری ده. ویل کیږي چې اباود د نومبر په 14مه نیټه پیرس کې د شو حملو مرکزی کردار و. په دغه حملو کې یو سل او دیرش کسان وژل شوي دي.
لو دیمانش 15 نوومبر دو جور اپری لیز اتنتا لی دو فام سه تروفت انسامبل لورسک اسنا روسوا سور سون تلفون.
د سونیا شناخت خفیه ساتلو د پاره د هغې غږ په مصنوعي توګه بدل کړی شوی دی. سونیا وایي یوه ورځ حسنا ته ټیلیفون وشو چې پیرس نه بهر یو کس هر کلی د پاره ورشه او چې مقرر ځای ته ورسیږي نو د لس لس کوډ یا ابجد وایا. حسنه هم دغه رنګ وکړل او بیا نږدې د جاړو نه یو کس راووتلو. دغه کس اباودو
او تلیفون لو کورسپوندان بلج نه لی لاش پا. Une fois la voiture garée, il les guide pas à pas et ordonne à Asna de crier un code 10-10.
سونیا وایي اباود پیرس په حملو کې ککړتیا منلې وه. هغه ویلي د چایخانو او شرابخانو بهر چې کوم کس ډزې کړي وي هغه دی. اباود په پیرس کې د نور حملو اراده هم لرله. د سونیا په وینا اباود دا اعتراف هم کړی دی چې فرانس ته شام نه د کډوالو په بهیر کې بغیر د ویزې داخل شوی دی. اباود او د هغه ترله د حملو څو ورځې وروسته د پیرس په یو کور کې وژل شو. سونیا وایي د هغې په اطلاع پولیس اباود او حسنا ته ورور رسیدل. د فرانس پولیس اوس د سونیا په تحفظ ګمارل شوی دی خو هغه ګیله کوي چې هم د دې په سبب د کورنۍ غړو او ملګرو سره په آزاد توګه ناسته پاسته نشي کولی نو ځکه یې مطبوعاتو سره رابطه وکړه. د پیرس مشر سرکاري وکیل ویلي د دې خبرې تحقیقات به کوي چې د سونیا مرکه په نشر کولو مطبوعاتو خو هیواد د رازداری د قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې. د فرانس یو وتلی وکیل او د انساني حقوقو کارکن پیتریک بودوا ویلي د فرانس قوانین عینی شاهدینو ته تحفظ ورکولو دپاره ناکافی دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا ډیوی رادیو د ګلاو کتر منور دونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجی است. د نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یا یو ایس ای آی جی ویلي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 25 میلیون ډالرو په مرسته پرمختیایي کارونه شروع کړي دي او دغه مرستې به د ځایي حکومتونو له لارې په کار راوستل کیږي. د پنجشنبې په ماښام د ځایي حکومتونو وغړو ته یوه میلمستیا کې پېښور کې د امریکا سفارتکار ویلي دغه پروژې به د څلورو کلونو تر مودې پورې وي. نور تفصیل ورباندې زموږ خبریال مدثر شاره کوي.
پیښور کې میشته د امریکا جنرال کونسل ویلیم مارټن بیګا د خیبر پښتونخوا ضلع ناظمان او نائب ناظمان د ماښام ډوډۍ ته میلمانه کړیو چې پکې د سلویښتو نه زیاتو دغه منتخب شو مشرانو ګډون وکړو. په دغه موقع کونسل ټولو ته په منتخب کېدو او فرایزو شروع کولو مبارکي ورکړه او وی ویل امریکایي حکومت په پاکستان او خیبر پښتونخوا سره مالی او تجارتي کومک جاري ساتي. په دغه موقع د کونسل خاني یو ماموره الیزابت ډیوا راډیو سره خبرو ویل امریکا خیبر پختونخوا سره بلابل وسانګو کې د 25 میلیونو ډالرو د سلورو کالو یو پروګرام شروع کړی دی.
زمون حکومت لپاره لوکل ګورنمنت ډېر اهم دی د خیبر پختونخوا لپاره او زمون د یو اس ایډ نوې پروګرام شته. دغه پروګرام د نوم کی پی ګورننس پروګرام دی. دغه پروګرام بعد سلور کالونه لپاره وی $50 million.
او جنرال کونسل ویلیام مارٹن وای دا پروگرام به ځای حکومتونو سره لوی مرسته وکړي.
And this will give them an opportunity to get some training in budget, also in planning and understanding some of the resources that are available to them.
وای دا په برکت په دایته مواقع تر لاسه شي چې تربيت واخلي، ځان له بجټ او پلان جوړ کړي او د ځای وسایلو څخه په خطوګه ګټه پورته کړي. په دغه موقع د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان هم موجود او دوی د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی خیبر پختونخوا سره تر ټولو زیاته کومک کوونکې اداره ده.
په یو ایس ایډ خود پاکستان او د خیبر پختونخوا غټ ډونر دی او موږ غواړو چې دا کولابوریشن دې سره زموږ کم ده د جاري خیبر پختونخوا د خلکو لپاره او د هغې د بهترۍ لپاره او نو دیو جن موږ هیله لرو چې زموږ د دې مسله کومک د دې طرف نه جاري او خیبر پختونخوا چې جنگ ځپلی صوبه ده او پوره دنیا باندې حق لري.
د غرض ناظمانو هم د امریکایي حکومت کومک ستایلو. خو د صوابۍ ځلي ناظم امیر رحمان وایي ستونزې ډېر زیاتې دي او د هواري لپاره باید زیاتو پنګو ضرورت وي.
ډېرې ډېرې زیاتې مسالې دي، په هیلت کې دي، په ایجوکیشن کې دي، په اګریکلچر کې دي، په هر ډیپارټمنټ کې دي. نو چې څومره زیات نه زیات دي د کی پی خلکو لپاره پونډونه زیات تر په دهشتګردۍ کې دا خلک دا پښتانه ډېر زیات متاثره شوي.
د نورو ضلعو ناظمانو هم د خپلو بلابلو مسایلو ذکر وکړو چې پکې د دفترونو د نشتوالي، د اختیاراتو لاندې کچې ته د نه ورکولو، د لارو کوڅو او نالو مسایل او برېښنا ستونزې شاملې وې. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګلاو قدرمنو اوریدونکو، تاسو سهرنۍ خپرونه له واشنگټن ډی سي څخه اورئ. او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې په پاکستان کې د یوې تندره و مذهبي ډلې لشکرې طیبه مشر هندوستان ته ګواښنه کړې که چیرې په کشمیر کې د پوج له لارې د خلکو د ځورونې څخه لاس وانخلي نو د تشدد له پیښو سره به مخ سي. حافظ سید باندې کال 2008 کې د ممبئی ترګر بریدونو د پلان تور دی. هغه حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. په دې باب د وایس آف امریکا خبریالی عائشه تنظیم له اسلام آباد څخه رالیږل سوی یو رپورټر ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ترهګر ډلې لشکری طیبه مشر حافظ سید چا باندې هند تور لګوي چې ممبئی حملو منصوبه ساز دی. یو ځل بیا د کشمیر مظفر آباد ښار کې یوې غټې اجتماع ته وینا په مهال هند ته خبرداری ورکړې. د ویلي نوی ډیلی دی د هیمالیا د سیمې نه خپل ولکه ځواکونه وباسي، ګنې بیا دې نتیجو ته تیار اوسي.
آزادی کی تحریک کو فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سن لا، مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا، یہ مسئلہ پٹھان کوٹ تک چلا گیا، اس سے آگے جائے گا.
دیوائی کچرے ہند کشمیر دا آزادی تحریک پزور چکول واڑی نبیا تشدد کل ہم نہ ادری گی. تیرا میشت ہند پٹانکوٹ سیما کے یو ہوائی مرکز باندھے حملہ کے دا ہند و اسکر وجلی شوی وو. نوی ڈیلی ویلی وو دغا حملہ کون کی دا پاکستان نراغلی. پاکستانی مامورینو پا تندے سرا ہند تا دا دغی پیخ پلٹنو کے دا مرست وڑان دے زکڑو. خو تر دے دما پا دے ٹنگار کوی چے ہند لخوا دا سکم شواہد ورتا ندی ورکڑی شوی چی دغا پلٹنے مخ پا وڑان دے بوزی. دغا اجتماع چې ورته حافظ سعید وینا کوله جمعې په ورځ ترسره کیدونکي یومې کشمیر نه وړاندې انتظام شوی. پاکستان کې هر کال دغه ورځ په سرکاري توګه نمانځلی کیږي چې د کشمیریانو سره د یووالي څرګندونه وشي. امریکا حکومت هم د ممبئی حملو ذمہوار حافظ سعید ګڼي او پرې $10 million انعام ښودلی که چا د هغه په حق له داسې معلومات ورکړل چې ورسره یې گرفتاري مخې ته راشي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سعید هغه فهرست کې شامل کړی کوم د ممبئی حملو وروستو د نړیوال بندیزونو سره مخ دي. پاکستان حکومت د لشکر طیبه یو شمیر غړي د ممبئی حملو په ترڅ کې گرفتار کړي او پرې مقدمې هم چلولي. خو وايي هند کوم قوي شواهد نه دي ورکړي چې ورسره د حافظ سعید د ملوث کېدو امکان پیدا شي. د حافظ سعید د تازه بیان په حق له کله چې وایس آف امریکا د پاکستان د خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي سره رابطه وکړه نو هغه په دې څه قسمه بیان ورکولو نه انکار وکړو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پښتو موسیقۍ بلبل او د ولسي سندرغاړو یو نومیالی سندرغاړی
حیات ګردیزی د پنځشنبه پر ورځ د زړه د نساپی درېدو له امله کابل کې ساور کړی ده. حیات ګردیزی د پښتو محلي او ولسی موسیقي ته په خپل خواږه ژغ ژوند ورکړی و. په دې باب زموږ خبریال داود جبرخیل په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي او د حیات ګردیزی په ناڅاپي مرګ د هغوی غبرګون راغونډ کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
منی دیدا سلی و نای کلم لک کسا پلاری زم گتیش مارم قسم خدای خدای باور پیو کرا چه و دین و نام سڑا تب نیوی
ډیر زیات اثر کې پریوځي چې ځکه نن سبا وخت په کابل کې هغه ډیر استادی کوله او ډیر شاګردانو ته خپل استادی ورکوله او علامه کو په خپل کې ډیر خپص وی
دي. زی مرګ پښتو موزیک لپاره مړه تاوان لا
تاوان دا چې کوم شاګردانو ته زده کړی ورکوله خو د هر یو سړی خپل فن وی کنه کمای راځي په دې کې دغه دیوګنه بالکل به کمای راشي دی غرض د کړ دی له دې بل استاد دی له په دغه را باندې مونږ ته خپوي
بل خبردار چې ګرځي سي مونږ او د پخاسر د پکتیا د سیمې یو ډېر هنرمند خو هنرمند استاد پښتو میوزیک کې په پښتو موسیقۍ کې د ډېر غټ کنټریبیوشن دی. دا مسته ده نو دغه د خلاچ اوس دغه په مرګ په دمرغا او یو ورځ زموږ ټول به زو مرګ نه دغه تحقیق ته نشته موږ ورته دوا کوو او هغه چې کوم هغه پتلوان دي کوم د خلاره دی چې جوړه شوه د سو هم کدا سو هغه د اورسي خو بس موږ به دغه روح ته دې ته به دوا کوو چې خدای دې ورته بخنو کې خدای دې هغه په کوم مقام کې ځای ورکړي ښه جنت کې دې ولا ځای ورکړي دا به موږ وو او دغه په فن پاک دا به موږ خدا و چې هغه یو لیجند سره وو کولرمند وو ترې زوم مارکس مسندري او هغه به ډېر خدمات دي چې نه پټ نه دي رعایت کوي چې نو زه به دغه کوم چې بس خدای دې دغه کور ول تا ټول تا صبر ورکړي
یاره زه خو به درته وایم چې هغه ګرځي دې خو یو ډېر خپل سندرغاړ او ډېر زبردست سندرغاړ او دې سره خدا دې چې پښتو موسیقي ما ته ډېر کم ښکاري یاره ډېر کم ملي غنا دا چې سندرغاړ نن سبا ډېر کم ملي
من فرق بغیر دې دې په مارکیټ د کچې نن سبا د نوی میوزیک رواج شوی دی خو یې نو ته دې 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 چې سندرې دوی هغه بغیر
اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د یو استوګن په باب لګومان کیږي چې په سومالیا کې حرکت الشباب المجاهدین تنظیم سره چې د الشباب په نوم هم یادیږي کار کوي. دا امریکنه جهاد سروان مصطفی نومیږي. عمر یې تقریبا یو دیرش کاله دی. په ویسکانسن کې پیدا شوی دی، سانتیاګو کې لوی شوی دی او په کیلیفورنیا یونیورسټی کې سبق ویلې دی. د په کال 2015 کې د امریکې نه وته دی او د سومالیې، یمن، ایتوپیا، کینیا او د نورو افریقانو هیوادونو سفر یې کړی دی. په دغه ورځو کې د ده باره کې خیال کیږي چې الشباب سره مل شوی و، جنګیالو له تربیت ورکړی و او غالبا چې په حملو کې د دوی مشري هم کړې ده. د ده قد 115 سینټي میټره دی، سترګې شنې، ویښتي خړ دي او لویه خړ رنګیره پرېښودې ده. د ده نظر چشمی اچي او په خلاص د زخم لوی نشان دی. ده د احمد گویره او امیر انور په نومونو هم یاد دی. د مصطفی په باب له نور معلومات په www.rewardsforjustice.net په وپاڼه شته دی. ترهګر ګوند سره د ده د سرګرمو په تور کې په ده باندې د امریکې یو عدالت ترهګرو له د امداد ورکولو په تور کې د سازش او یو خارجي ترهګر ګوند سره د مادي امداد کولو په سر هم د سازش الزام لګولې دی. خیال دی چې مصطفی نن سبا په سومالیا کې دی او د ده د نیو د پاره په ورکیدونکو معلوماتو د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې د 5 ملیونو ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. د امریکی حکومت د هر قسم معلوماتو د پوره پوره پلټنو کولو ضمانت ورکي او دا چې مخبران به هم چاته نشي خودلې. که حاجت پیښ شو نو امریکا د مخبرانو بل خوا بوتلو ته هم تیار ده. که چاته د دې کس په باره کې څه علم وي نو د امریکې نږدې سفارتخانی یا د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه او یا د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکړي.